آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم په کندهار کې د کتابونو نندارتون
کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا
دا راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقي دوه ډیر ښه بڼه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوی کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې
کې شته. کندهار کې د مسګری صنعت پور کې دوره. په خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته.
انده یو پیزا چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسو ملاو د شیاله وی ویناو د باندې وی
نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره وي. په کندهار کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون روانه اونۍ یکشنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ښه کتاب ښه ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لورې جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤول مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی انعام الله سمنګانی د یکشنبه په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل شوي چې هدف یې د مطالعې دود ته د خلکو هڅول دي.
د دې لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو، قوي کړو، او کتاب همیشه ځان سره په څنګ کې وساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننې ورځ او دا نننې نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سونو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې شوې دي او هغو کسانو ته د قرقشي په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرزاق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
مسمو نن ولیدل لیکنه ډیر ښه کار کړی دا او دا د راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیر ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره. یعنی بېخي ښه کار ده. د ډول کارونه کچیر دی کو دا نور څه ځوانان چې دغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت به ورته معلوم شي، د فیسبوک له دې شانو څخه خبره وګرځي.
ډیر مهم دی. زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم. ملګري برخمن کړي کتابونه څخه. کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسؤلینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاتولی سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغېز کولی شي او ځوانان چې مطالعې ته هڅولی شي، مطالعې سره ذوق زیاتېږي. که چیرې دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو ښه ملګری دی او د دې په ژوند باندې مثبت اغېز کولی شي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ شي او ځوانانو و مطالعې سره ذوق زیات شي او ځوانانو د مطالعې سره باید ذوق زیات شي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به دې درې ورځني نندارتون ته ورغلي وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو دا د ادارې د تاسو د ادارې د توقو هم خلاف او د دې دکاندارانو او د عامو خلکو د توقو د خبر خلاف ډېر خلکو په کې ګډون وکړي. تقریبا یوه سوه شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان، د مدرسې طالبانو هلکان او دغسې عام شایان، حتی د ډېر د پاخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېره زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله وایي تقریبا تر دې بجې شاوخوا باندې ورلم. د ځای داسې حالت ته سره رسېدلی وو لکه د یو اختر مېناس وي، داسې یو شکل یې غوره کړی وو. نو تقریبا ډېر یو څه مثبت نندارتون وو.
تاسو لسه دغه ډالۍ سه اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سه پیغه کې خو په دغه راپور کې د اسدي رډو سره وامه ورېدو پیغه کې خو ویل سه تر سلو افغاني ک زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغه ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولای سه چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شي؟
نو کتابونه تقریبا فقط یو شرط دا و چې دغه کتابونه تر سل افغاني چې کوم راځي ول سه بیا هغه خلکو ته ډالۍ نه نو دا چې خلک دې یو سترسل افغانۍ کم کتابونه غني ودا خلک دې شي ډیر وو. خو البته بل شر دا وو چې دا چې هم نو چې په هر کتاب باندې ډالۍ وو که یو سړی مثلا د 2000 کتابونه راځولي وو هغه دا چې نو چې په هر کتاب باندې یو ډالۍ وو، بلکې د دې ټولې سردا په سر باندې دا یو ډالۍ وو. نو یعنی دا تقریبا شما د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړه، هغه دا خبره کوله و زموږ د توقع څخه دیر خلاف سودا یو وسوی. حتی یو د لبه خبره دا چې په اول وخت موږ دکاندارانو سره خبر کوله، هغه دې ته نو اماده چې د خپل دکان سره مخ یو میز شي دي دا چې کله دا نن دا ټول چې پیل شو دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړه، هغه په خپل خاصه باندې جاراله د خپل سودا په خاطر باندې په میزونه دا خاطر نه خاطر چې دې کړه. نو مطلب دا چې سودا یې دی الحمدلله.
تاسو چې کله نن درسونه ته ورغلی څه ډول کتابونه مو تر سرګو شول؟
د مختلفو موضوعاتو کتابونه دکاندارانو راستي وو. دلته یو ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي. خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کې تقریبا بیا خاص په کندهار کې دغه د دیني کتابونه ډېره سابقه ده. دغه کتابخانه ډېری مثلا دغه قدیمی وي او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانسون کتابخانه شدي. هغه په مجموع کې کتابخانه هم ډېری محدود دي او بل هغه اکثر د پانسونو سره نږدې وي. نو دلې په دغه کې چې کوم په بازار کې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي. نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو هغه اندازه په مجموع کې یو څه کمه ده. نور کتابونه د هرې سره کتابونه وو.
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او د سنور د شعر مجموعه
ترنورو اجناس او ادبی کتابونه دي. لکه د ډیره فرهنګ د ځوانانو د مکتب او خان ډیره وصلې وو هغه د دوه سره ډیره لیواله.
لیکوال او د کندهار مجلې له مسول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه په مننه لیبي خبرتیا ورسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د یوونه کتاب له چاپ خبرو او د دې کتاب د لیکوال نظر در سره شریکوم.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه دی او د پینې شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه ل آزادی رادیو.
د بشرم په نوم د کیسه لیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه. د شغل ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګې خبرې شوې دي. خدای وای چې په نوې کتاب کې کیسې په احتیاط را چړنلې دي. څنګه له دوی څخه به واور؟
په دې کتاب کې زما د 13 کلونو شل لنډې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وې خو کتاب ته مې تر یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په خوالي ډاډوم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لومړنۍ او دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې څو ښاغلو ته لیږلی و خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړې چې کمزورې، بېخونده او بېپنده وي چې زه یې له کتابه وباسم.
د دې کیسو توپیر زماله مخکنی کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نو خوښۍ ته د رسیدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوې د هواري لارې هم په ګوته شوې، لوستونکی نه ناهیلی کوي، حتمن ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي یا یې د دمې سبب ګرځي او یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشرمه په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس به د یوه پخواني کتاب پاڼې راواړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفا ژباړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله صمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
په کې د ژوند مختلفو اړخونو ته د ارواپوهنیز نظره کتنې شوې ده او د هغوی اړوند معلومات او لیکنې شوې دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوي دي، د ښه ژوند د لارښوونې، د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي، مثبت فکرونه او نوي فکرونه، اړوند نور بېلابېل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ډېره پورې د انسان په ژوند، د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر ګزاره دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړي، که ژوند د جګړې میدان وګټي، ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ، په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ، تاسو لپاره به ډېر ننداره ایزو اوسېږي. که موږ فکر وکړو لوبه چې په اصطلاح ورته ګیم وایي، تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو، که ژوند ته هم یو لوب فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو، نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتمن وي، هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي، کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي، داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ، که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ او داسې کار وکړئ چې خپل څه چې ان شاوخوا لږ مهم ترې خوند واخلي. دا بریالیتوب دی، یعنې د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي، نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده، څنګه کولی شي خپل حالت ښه کړو. مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شي خپل حالت تغیر کړو. وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ، د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی، د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې، تشویق، نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي، تر څو هغه بد وضعیت اوس پکې قرار لري، په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي. وایي چې له یاد مه وباسه چې ژوند په تکراري ډول دی او لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي. وایي ژوند هره ورځ بدلیدونکی دی، ژوند هره لحظه، هره شیبه بدلیدونکی دی. هره ورځ باید له نوي فکر، نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نشو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای، تر څو د نورو سره د جوړجاړي شیبې ونه شو ازمایله، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي. وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې، نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ. تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي، ووایئ چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه یې څه شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، هماغو برخو ته کار وکړئ، په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ. تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږئ، تاسو هر څه کولی شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري، دا چې ولې لري، نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده. هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ باید په خپل ژوند کې عملي کړو. د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي. چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځوو چې پلاني داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند ته بدلون ورکړی دی، تغیر ورکړی دی، موږ یې هم کولی شو.
له حمیدالله صمیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا به واوري چې په تیر یوه کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په کوټه پېښور او سوات کې د کتاب چاپونکي وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړې دي. خپرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبعات اړوند موادو د بیو لوړېدو او لا افغانستان سره په پوله د جنو بندیزونو لقبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی، د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین بنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسي او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولی د پرنس او د خوشحال خان بابا د سارنامې پرتلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سشکال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوی، نو پاگی که تقریبا چی 80% کتابونه د شاعری دی، بیا چور پس کم دی، نو پاگی که دویم نمبر بانی بیا د افسانو کتابونه دی. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چی زیاد چاپ کی گیا، او ورپس بیا تحقیق وی تاریخی دیر کم وی، چرتکال کی دوا یو کتاب راشی. نو د دې د وجی منگا با تقریبا چی پدی کال کی زما پا خیال بانی تقریبا چی 100 کتابونه چاپ کری وی، یا دوا زیاد یا دوا کم.
دغه شان د پېښور دی ویبلې مشهوري تباعتی ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی موږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې موږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس پدې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شنو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، او ډېره په تیزي چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکند کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې ده او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په دې ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي،
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه 2 مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته هغه راغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوې دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اورېدل شي. خدامګړې شعر لرو د ټولې لمن شعر د دوی په شخ.
را سره لمشوم توب دی دوی اوګی می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیب شیب ډیری کې نه کمی کې نه ورکی کې نه رژی کې نه تچی کې په یو بل کې ګډوډ شوی زه فرق کولای نشم چې هغه درن کانی کوم دی چې وړوم د دوزخ لسرو لمبو به ویریدم، لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل، خمارانو او مرانو به خوړم، د جنت پر نعمتونو به مې زړه تسکینیدنه، په ویالو او ویالو ګبینو به مې روح آرامیدنه، د کوثر سپینو اوبو ته به مې هیڅ هم زړه کیدنه، که جامې وي د وریښمو که به وو د سرو غمیو، که فضا به ماتره که فضا به امبرینه، ما ته خره لګیدل نه ځکه ویره د بیلتون وه له اده کې له بابکه، او زه یې فرق کولی نه شم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم، په ټټر مې زوریدمه پیغلتو مې شرم شرم، په وجود مې ملامته خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویریدمه، له خپل سیوري به مې همزه ریږدیدمه ریږدیدمه، او زه فرق کولی نه شم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وې فوارې وې، دلالی په نکاح شوه د مړه ورور پیغله ورینداره، هی نو څه وو غټکېدلې کیلی وه په سپیره تندي مې تویه، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې ور بلېږي او زه هېڅ ویلی نه شم، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې ور بلېږي او زه هېڅ ویلی نه شم، شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډي زفه شول چې وړم ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېرېږي نه کمېږي نه څڅېږي، او د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي ان تر واټ پورې رسیږي، او هر درد یې په وجود کې معلومیږي، چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي، زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه ژړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي یا ورکیږي، چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیم غړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسیږي چاته هېڅ نه محسوسیږي.
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه، مزرین صنعت او مسی صنعت. مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو، د مسو په اړه، مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډېر پخوا پېژندلی دی، ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څیر ډېر کله د مځکې په سطحه کې موندل کېږي. داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی، خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وایي. د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین، مرکزي امریکا، د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوی دی. په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پور کېدو دی، خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نه شي. ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي، کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي، او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو. په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو بانډو او حتی ښارونو کې له مسی لوښو کار اخلي، دا صنعت پیکه شوی دی، ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی. یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې پورو کېدو دی هغه کندهار دی. په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و او ګڼ شمېر مینوال یې لرل، خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي. د کندهار فرهنګ پال وای یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي. په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره وایي.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د ټک غږ اورېدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خدای یوازې د لس کلن رئیسی د مسګری په صنعت بوخدی. محمد هادی وایي یو محل پر دکان د مشتریان وار نه کدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مثلو شهیر کړی دی.
په خوای چې دا زمیش شیان نه فشار و نام لیک کلبی هم لا و دا مرزیان نه و، اوس چې دا پلاستیکی شیان اغلی دی هم مرزیان پکی کې دی سو دی. اوس بعض خلک راست چې مرزیانی مولی او دانه گلاس رو تا جور کو، یا یو جید جور کو، یا یو دا شوروا فیاله ور جور کو، دغه شیان دا بیا د مرزانو د پاره شد بلا ورک سی یو دغه یو دکان دی جوری دغه بودم چې دغه زاره شیان ها نیست که اغا ثابت یو بل تیسمینو ثابت نی بلای پروپو پاکستان تا بودی.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ش بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسی.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او دا هغه د منځ نه تللو د پاره موږ ته خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاس باندې داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړی یې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغسې وی، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه بس کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده، مګر دلته اوس شپږ دانې مصالحې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګری، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورستربلی د کمزوري او رکېدو لګواړ سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې مسی صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور لکوندو زدرلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپورونه خپاره شول چې مسی صنعت هلته پور کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکوت راپور نه خبر شول. اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکاران د لا غوړې دوه هلاو تملري د خوست اوسیدونکو غوړي چې د مزرین صنعت پر مختیا او سوداګری ته دی پاملرنه ډیره شي. د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزرش نه کیشي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټکو تر ډیره د تودو سیمو اوسیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوست یو شمیر نور سرحدي سیمو پښان د ګوربز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم چې په غریزو سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګوربز اوسیدونکو اول سردار ویل
زید عمر ډېر تکلیف لري، اندا یو پیزا چکه گردی ورزو په ګورم لا نوسو ملا ود شیالا وی وینا ود باند وی یانا بات سلری پاکی کال دوره ونیم شلا کال دوره پدامند والا میش ډیر مشکل از خلخونه وسودی کبیلی
په خوا چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډیره وه د ناستې لپوزینې ولې بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه یې د مزر وه خو اوس وخت مزرین پړي کټبونونه او د کټونو پوزې ډیر کاریږي د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکی نور خان وایي
میش د پیزې کې د پلورې د نیکه د وخت نه میش خلخونه په داسې وتي د پخوای وخت نه پلایي میش دره د پیزې کاروبار کې توجه ډیرایي
په خوست کې روناندي او مدني فعالان وایي کچېرې د مزرین صنعت ودې او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات له سوداګریزو اصولو سره برابر شي ممکن د دې برخې کاروباریانو ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کربون پوزې ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزی او شمال لکڼو موساخیلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزې شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي
په خوست کې د مزریو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی یو لاغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزریو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزریو لوی لوی خولې پر سروي د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته خوړېدو لپاره څه کوي د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډیر کله د مزریو خولې دلته هلته راځوړندې وي ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون نندارې تشتي خلک د خولۍ اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرین خولۍ عامې شوې دي او دا صنعت غوړېدلی دی د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي تر بل خبرونه مو زه احمد چبر په خدای سپارم شدیوی
دشت دشت میں چھکا ودائی سمارا
ठीक है।